امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د غرمې 12:30 بجې دي په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
د افغانستان د پوځ یو نظامی هلیکوپټر د زابل په ولایت کې ورزیدلې ده په قندهار کې په یو ځانمرګ برید کې اته کسان وژل شوې دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جانکاري نن مخامخ له چین نه وغوښتل چې د جنوبي چین په سمندر کې په تعمیراتي پروژو باندې کار بند کړي او په سعودي عربستان کې په یو ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوې دي
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو نن د پنځشنبه ورځ د 1949 کال د اسد د میاشتې 15 ده د 2015 کال د اگست د میاشتې 6 کېږي نن پر پروتونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو د پروګرام کوربه روخان نورزاده وروسته کول شي خبرونه کې برخه واخلي اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شپاچا د ساعت خبرونه وایو
نن سهار زابل ولایت د شینکای پولیسوالۍ کې د افغانستان د پوز هلیکوپټر رالوېدلې ده چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي نور تفصیل به زموږ د خبریال عزیز الله پوپل نه واغلو چې دا وخت په سیمه کې موجود دی
بله نن مازدیګر چې زه زابل ته راورسېدم دلته مې له ځایي چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې درلودې د زابل ولایتي ویاند خالد صافی راتول چې دوی یوازې د تایډولای شي چې په دغه راغورځېدلې الوتکې کې د الوتکې 15 تنه عمله او 3 تنه هم د فوز سرتیري وژل شوی دي بلې هم چې سرچینې چې نه وتل نو می وخت چې د ویل چې نه په دې پیسو کې 12 فوز سرتیري او 15 تنه هم عملیه د الوتکې دا وژل شوی دي چې مجموعا 12 نفر د وژل شوو کسانو تعداد کیږي دغه الوتکې د زابل په جنوب کې د دفاع وزارت د یو هیئت د سفرنی د الوتکې حمایوي الوتکه و چې د هغوی امنیت ساتي او د زابل له نوبهار ولسوالۍ څخه شمزو ولسوالۍ ته پر لار و چې د لوړدي په سیمه کې د پوځي الوتکه راغورځېدلې ده
طالبان ویلې دي چې هلیکوپټر دوی راغورځولې ده خو پوځ وایي چې د تخنیکي اوارجو له امله راولوېده
د لوګر د ولایت په مرکز پل عالم کې د نن سهار په ځانمرګ برید کې شپږ کسه وژل شوي او څلیرشت زخمي شوي دي ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی
ځای چارواکي وایي یو مزده موټر چې له چاودیدونکو موادو ډک و نن سهار اووه بجې د لوګر په مرکز پل عالم کې د پولیسو د چټک غبرګون د قطعې مرکز ته نږدې وچول شو د لوګر ولی محمد حلیم فدایي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په چاودنه کې درې پولیس او درې ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي هغه زیاته کړه ښایي د تلفاتو شمېر زیات شي په عین وخت کې د لوګر د ولایتي ملکي روغتون رئیس ډاکټر عاشق الله وایي په پیښه کې څلرشت تنه ټپیان شوي هم دي چې ځینې یې کابل ته انتقال شوي او د یو شمېر نورو هغو په لوګر کې درملنه کیږي ډاکټر عاشق الله زیاته کړه چې په ټپیانو کې 12 تنه د روغتون عمله درې ماشومان یو پولیس او پاتې نور ملکي وګړي دي یو تن عیني شهید چې د پیښې له امله یې دوکان تخریب شوی او د خپل دوکان د شیندل شویو سامانونو په راټولولو بوخت و داسې وویل
دوکانونه بلانه و خلاص کړي اکثر دوکانداران لانه ورځي دومره کوي انتظار اوسو تاسو خوینه د دوکانو دروازې شیشې ټولې د بل مخ وړول بالکل زخت لري تلفات خلک تړلي د خلکو دوکانونه سامانونه ټول ختم شوی مکمل
کړل افغان طالبانو د برید مسؤلیت منلای
خبرونه د واشنگټن نوري د قندهار د خار په څلورم حوزه کې دوه ځایه په ډلیزو ځانمرګ بریدونه کې 15 تنه برید کوونکي او درې تنه امنیتي کسان وژل شوي دي د قندهار ولایت د امنیت امیر جنرال رحمت الله اطرافي امریکا غږ ته وویل چې نښتو یو ساعت دوام وکړو اطرافي وویل چې ملکي کسانو ته زیان دی اوښتی لومړی برید نن ماسپښین 3 بجې د څلورمې حوزې د حضرت جی بابا د مانده په سیمه کې دوه ځانمرګ وکړو دغه حمله د پولیسو په پوسټه باندې وشو یو بریدکونکی او پولیس وژل شو او بیا د 15 دقیقو په وقفه کې درې نور بریدکونکو د څلورمې حوزې په عملیات حمله وکړه چې په دغه حمله کې هم د اطرافي په وینا درې بریدکونکي او پولیس او د امنیت یو سرتیری وژل شوی دی
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. مصری چارواکو د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله ته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې د لازمې همکارۍ ژمنه کړې ده. د ښاغلي عبدالله د ویان رسیال جاوید فیصل چې د هغه سره مصر ته په سفر کې ملګری دی، د ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د قاهرې د شیخ الازهر څخه یې غوښتي دي چې د فتواو په صادرولو سره په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو سره مرسته وکړي. عبدالله د چهارشنبه په ورځ د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په رسمي بلنه دولتي هیئت په مشرۍ مصر ته تللی دی.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري. د هي حکومتداري او اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی خاص استاذ احمد ضیا مسعود وای چې پاکستان ځکه د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر وژو چې هغه نور د آی اس آی په ګټه نه و. ضیا مسعود ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې وروسته په طالبانو کې اختلافات را پیدا شوي دي. مسعود دغه خبره نن په یوه غونډه کې کړې چې د افغان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړه شوې وه.
د متحده ایالاتو د بارانی چارو وزیر جان کیری نن مخامخ په چین باندې غږ کړی دی چې د جنوبی چین په سمندرګي کې د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو او دغه جنجالي سمندرګي کې د نورو پروژو د عملي کولو نه لاس واخلي. جان کیری وویل
A number of the claimants today made clear their willingness to refrain.
کوم ملکونه چې دا ولري نن خپل آمادګي څرګنده کړه چې په دې سبات به نور اقدامات نه کوي، ځکه نو دا یو مهم ګام دی. مګر کار خبره ده چې ډیر کار لا پاتې دی او کزین نوري و نه مني، نو دا وګیران به هم عین شان اقدامات کوي.
بل پلو د ماليزیا په پایتخت کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ملکونو د اتحادیې یعنی ازیان د خارجه وزیرانو د غونډې په پای کې چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر هم پکې ګډون کړی و، د جنوبی چین د سمندرګي په سر د لانجې لامل د ګډ اعلامیې خپرېدل ځنډول شوې دي. د غونډې برخوالو نن د پنځشنبه په ورځ هم کوشش کاوه چې د یوې ګډ اعلامیې د متن په باب موافقه حاصله کړي.
د ماليزیا د ترانسپورت وزیر وایي چې د ماليزیا د هغې مسافرونکي بوئنگ الوتکه د ام ایچ 320 لمبر پرواز نوري ټوټه او پارچه هم مندل شوې دي چې د هند سمندر لپاسه د پرواز په حالت کې ورکه شوی و. ماليزیا چارواکي وایي چې د الوتکه د وزیر و برخه د هند سمندر د یونین ټاپو سره چرمه په بو کې مندل شو. د ترانسپورت وزیر لیوین ټوینګ ویل چې د سیټونو تکیه غانه د کڑکیو چوکاټونه او نوري پارچه مندل شوې دي چې په یقیني توګه د ماليزیا د ورکه شوی الوتکه پورې اړه لري. لبلخوا د چین د بهرنی چار وزارت نن د ماليزیا په حکومت غږ وکړ چې خپل پلټون ته دوام ورکړي او باید معلومه کړي الوتکه ول وګرځیده. په ورکه شوی الوتکه زیاتره چینایان او استرالیان سوارو. دا الوتکه له کوالالمپور نه پرواز کړی او د بیجینګ په لورې روانه وه. د ماليزیا د هوایي شرکت دغه الوتکه په لوس کال په مارچ کې ورکه شوه. د استرالیا صدر اعظم ټوني ابټ چې حکومت یې په پلټون کې مرسته کوي وایي پوره کوښښ باید وشي چې د الوتکې د لوېدو اصل علت عوامل معلوم شي.
نن د پنځشنبه په ورځ د اگست په شپږمه په جاپان کې د هیروشیما په خار باندې د متحده ایالاتو لخوا د دویم نړیوال جنگ په پای کې د اتمی بم د غورځولو اویاومه کلیزه و. هیروشیما باندې د اتمی بم د غورځولو نه وروسته دویم نړیوال جنگ پای ته ورسیده. په لسګونو زره جاپانیان د هیروشیما د سولې په یادګاری پارک کې چې د اتمی بم د غورځېدو له ځای سره نږدې جوړ شوی دی راټول شوي وو او یوه دقیقه چوپ وو. د هیروشیما خاروال په خپل وینا کې یو ځل بیا د نړیوالو نه وغوښتل چې نړۍ د اتمی وسلو نه پاک کړي.
د ارجنټین پخوانی جمهور رئیس کارلوس مینم او دولس نور کسان په 1994 میلادي کال کې د جولای 14مه د یهودانو په یو کنيسه کې د مرګانې 14 نورسته د پولیسو په تحقیقاتو کې د لاسوهلو په سازش او توډیه کې د لاسلرولو په تور محاکمه کیږي. په دغه مرګانې 14 کې 15 کسان وژل شو. ښاغلی مینم چې 15 کلن دی دولتي چارواکو پرې دا الزام لګولی دی چې د خپل قدرت په زمانه کې د استخباراتو د رئیس فدرالي قاضي او د یو فدرالي قاضي په شمول د خپل 12 همکارانو سره یو ځای کوښښ کړو چې د سوریې د یهودیانو د ملي اتحادیه په کنيسه کې د 14 اصل مسول له محاکمې نه خوندي کی. د ارجنټاین اوسنۍ جمهور رئیسا میرمن کریستینا فرناندس د کارلوس مینم او د هغه د پخوانیو لوړپوړو همکارانو د محاکمه کولو ملاتړ کوي. مینم چې په اصل د سوریې او په ارجنټاین کې زیږیدلو په 1990 میلادي کال کې جمهور رئیس شو او د یوې لسیزې پورې په قدرت کې پاتې شو. دا خبرونه تاسو د واشنگتن ناوړی. او د نیویارک په ښار کې د هغو ناروغانو شمیر اته ته رسیدلی دی چې د لیژینریز په نوم یوې بکټریي ناروغۍ له امله مړه شوي.